أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ده خلفاء الراشدين ده سيرت يولثم فته. محترم ورونو، پتیره لسم پتکی موج هغه قصه بیانول چې هرمزان چې د اهواز حاکم او پاچاو او په تستر کې محاصره وو، هغه وویل: زه په خپل د قلعه څخه دروزم او تسلیمېږم، په دې شرط چې عمر رضی الله تعالی عنه ته به مې ورولي. زما په باره کې چې هغه هر حکم کوي په راضی یم، خو تاسې به زما په باره کې حکم نه کوي. مسلمانانو ویل: عمر رضی الله تعالی عنه دی وجنه. هرمزان ویل: ده هغه حکم می قبول دی، خو تاسی به حکم نه را باندې کوي. مسلمانانو یې دغه شرط ومانه او هرمزان ځان تسلیم کی. اوس نو ټوله تستر فتح سو. پس له تستر څخه د اهواز ټول شارونه یو په بل پسې فتح کېدل، او ټول صلح غواړي، جنگ نه کوي. نو د اهواز نور پات شارونه هم ټول فتح سوه. هرمزان مدینه منورې ته لیږل کیږي. ابو سبره رضی الله تعالی عنه د هغه اتفاق په سبب چې د هرمزان سره یې کړی وو، هرمزان یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي چې احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه هم په دغه قافله کې ورسره وو. اوس نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره د هرمزان قصه عجبه قصه ده. هرمزان د فارس د منتقوی پاچهانو څخه یو پاچا وو. د ده لباس هم د فارس د پاچهانو لباس وو. مسلمانانو د ده سره هغه د ده د پاچهی لباس هم را اخیستی وو. نو کم وخت چې مدینه منورې ته ورنږدې سوه، په هرمزان یې هغه د فخر او پاچهی هغه ډیر ګران قیمته کالي واغوستل. دا د دې لپاره چې د مدینې منورې مسلمانانو ته د خپلو فتوحاتو اهمیت وښکاره کړي، چې هلته څنګه پاچهان دي او موږ یې څنګه پاچهی ورنسکوروو. نو یې په هرمزان هغه د ده لباس واغوستی چې د دې باج وریښمین ټوکره څخه جوړ سوی وو او سره زر پکښې کار سوي وو. هغه د ده تاج چې په یاقوتو او نورو جواهراتو شایسته سوی وو، هغه یې پر سر ورکښېښاوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او نور مسلمانان یې وویني. د ماپښین وخت وو چې دغه ډله مدینې منورې ته راورسېده. نو یې پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین چیرې دی؟ خلقو ویل: په مسجد کې دی. د مدینې منورې مسلمانان ورته ګوري او په تعجب کې دي چې پاچا یې راوستلی دی. احنب ابن قیس او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنهما او دغه سړی چې د پاچهی لباس یې اغوستی دی مسجد ته ورغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مسجد کې بده دی. هرمزان وویل: عمر چیرې دی؟ دلته خو څوک نسته. دوی ویل: هغه دی هلته بده دی. هرمزان وویل: پیرداران یې چیرې دي؟ دروازوانان یې کمه دي؟ هغو وویل: دی نه پیردار لري نه دروازوان. هرمزان وویل: شایي دی نبی وي، یا بلکې واقعا هم دی نبی دی، ځکه د ده سره نه پیرسته نه دروازوانان، عادي ژوند یې دی، نو دی نبی دی. هغو دوو نفر وویل: نبی نه دی، بلکې د انبیاو پر قسم عمل کوي. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راویښ سو او د هرمزان خبر ورته وویل سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل الحمد لله حمد هغه الله لروی چې دی او دده امثال په اسلام ذلیل کړه. دانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دغه کالی ځنی ایستکی او زیږه کالی په واغوندي. د کالو تر بدلولو وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبري ورسره کوي او هغه چې د دوی ترجمانی کول هغه مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ځکه د هغه فارسی زده و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل د غدر نتیجه دې څنګه ولیدل؟ په هر کار کې آخري کامیابی د الله جل جلاله د جنده. هرمزان وویل یا عمر موږ او تاسو په جاهلیت کې وو، الله موږ او تاسو سره پرې ایښی وو، موږ در باندې غالب سو. یعنی په جاهلیت کې چې رب په موږ او تاسو کې د یوې ډلې سره هم نه وو موږ پر تاسو غالب وو، مګر اوس چې الله ستاسو سره دی تاسو را باندې غالب سواست. تاسی وګوري هرمزان په حق پوهېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل په جاهلیت کې چې تاسو پر موږ غالب واست د هغه سبب ستاسو اتفاق او زموږ به اتفاق و. یعنی تاسو یو واست او قوت مو یو او موږ قبیله قبیله او سره پاشلی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل دغه چې څو واره د خپل وعده ماته کړه د هغه د پاره څه عذر او دلیل لري؟ دا ولي صلح به دي وکړه بیا به دي ماته کړه؟ هرمزان وویل بیرېږم، د مخه تر دې چې زه حال درته ووایم ته به مې ووژنې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا مه بیرېږه. هرمزان وویل اوبه راکړئ تږی یم. د بیرې څخه یې حلق وچو خبرې نسه کولی. اوبه وغوښته، اوبه ورته راوړې، مګر د اوبو لوښی پنډ زیږ لوی لوښی و. هرمزان وویل په دغه کې څوک اوبه چښلی سي؟ پاچا و، د نازکو او ښایسته ګلاسو سره یې عادت درلودی او دوی لوی پنډ خاورن منګی ورته راوړي. هرمزان وویل چې د تندې مرم په دغه کې نسم چښلی، یو کوچنی نازک لوښی راته راوړي. خیر په کوچنی لوښی کې یې اوبه ورته راوړې، لوښی یې واخیستې ریږدې اوبه نسی چښلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ویچشه. خو د هرمزان د لاسه هغه لوښی ولویدی او ویل بیرېږم چې د مخه تر دې چې زه اوبه وچشم ته به مې ووژنې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل اوبه ورکی مرګ او تنده مه پر یو ځای کوي، خلق نور اوبه ورکړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ویچشه، تر هغو دې نه وژنم څو اوبه چښې. هرمزان اوبه واخیستې او وې پاشلې. ویل ولې دې اوبه وپاشلې؟ هرمزان ویل زما اوبو ته ضرورت نه و، زما مقصد و چې امان درڅخه واخلم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل زه تا ته امان درکوم؟ زه دې وژنم. هرمزان ویل تا امان راکی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل ما هیڅ کله امان نه دی درکړی او نه در کوم، ته درواغ وای. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه چې د هرمزان د لارې ملګری وو هغه وویل یا امیر المؤمنین دی رښتیا وای تا امان ورکی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا انس زه د براء ابن مالک وقاتل ته امان ورکوم، زد مجزأه ابن ثور وقاتلت امان وركوم. مجزأه ابن ثور رضي الله تعالى عنه هم دهغه فدائيان سره چې د تستر دروازه خلاصول په تستر کې شهید سوی وو. نو حضرت عمر رضي الله تعالى عنه وانس ابن مالك رضي الله تعالى عنه توول يا انس د دغه امان څخه به د وتلو لار پیدا کوي کنه وتاته جزا درکوم، څنګه مې امان ورکي؟ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین تا ورته وویل تر هغو دې نه وژنم چې حال راته وایه، او بیا دې ورته وویل تر هغو دې نه وژنم چې اوبه چښې. دغه د ده لپاره امان دی او ده هغه اوبه ونه چښلې. د مجلس نور و ناس تو خلقو هم وویل ستا دغه خبری د امان معنا لري. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و هرمزان ته وکتل اول خطا دی استلم او په والله زبیل مسلمانه و بل چاته نه خطا وزم، ما امان ندی در کړی زه دی وجنم. هرمزان ویل بیل مسلمانه و بل چاته نه خطا وزه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هرمزان مسلمان سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په حیرت کې پاتې سو، د غوښته چې دغه سړی ووجنی خو سړی چمبازه او چالاک و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امان ورکی ځکه هرمزان په ظاهر مسلمان سو او نور نو الله جل جلاله د زړه پر حال علم لري چې آیا واقعي مسلمان سو او که یې د ځان د خلاصېدلو دپاره د شهادت کلمه وویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغې موضوع څخه چې اهل ذمه لکه هرمزان او د اهواز خلق پر لپسې خپلې وعدې ماتوي په فکر کې سو چې آیا مسلمانان خو به ظلم نه کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کې چې هغه خپله وعده ماته کې. نو یې هغه راغلي ډلې او ناستو خلقو ته وویل شایي مسلمانان به ظلم کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کیږي چې عهد مات کې. د عراق څخه راغلي ډلې وویل مشته د مسلمانانو څخه بېله وفا بل شی نه دی را معلوم، یعنی فظلم خو یې هیڅ نه یو خبر خو پر هغه خپلو کړو وعدو وفا هم کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل نو ولې داسې پېښ شوه چې اهل ذمه پرله پسې خپلې وعدې ماتې کړې؟ اول دغه هرمزان یو وار دوه واره درې واره خپله وعده ماته کړه، څه شي وه دغه کار ته مجبوره کاوه؟ احنف ابن قيس رضي الله تعالى عنه وويل يا امير المؤمنين تا مجد دي څخه منع کړو چې د فارس په شارو کې نور هم مخته ولاړ سو، منع دي کړو چې په یزد جرد پسې د شرق پر طرف ولاړ سو، حال دا چې د فارس پاچا یزد جرد په دوی کې موجود دی، هغه یو جنگ ته تحریک کوي او تر هغه به جنگونه را سره کوي چې پاچا یې په دوی کې موجود وي. تا ولیده چې موږ د دوی څخه شی نه اخلو مګر د دوی پاچا هغه څوک دی چې دوی راپورته کوي او تر اخره به د دوی دغه حال وي چې نن تسلیم سبا یاغان، تر څو ته اجازه راکوي چې نور هم مخته پسې ولاړ سو. یعنی دا چې ته اجازه نه راکوي چې د شرق پر طرف نور هم مخته ولاړ سو او نمو پرېږده چې د فارس ټول ملک تر پښو لاندې کو، زموږ به دغه حال وي ځکه هغه د دوی پاچای را باندې راپورته کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل والله صدقتنی، په والله رشتہ دی وویل. نو یې امر وکړي چې هو نور هم د مشرق پر طرف مخته ولاړ سي او د فارس ټولم ځکه لاندې کوي د کسرا ټوله پاچهي ونیسي. تاسو ته معلومه ده چې د کسرا یا د فارس په پاچهي کې خراسان دغه اوسنی نوی اسلامی جمهوریتونه کم چې اوس د روس څخه آزاد سو او د هغو شاوخوا چې الباب ورته ویل کېده د روسیې او ارمینیا په منځ کې دغه ټوله منطقه الباب ده، سند او پاکستان تر هند پورې دغه ټوله منطقه د فارس شارونه و او دغه ټوله د کسرا پاچهي و، یعنی عراق، ایران، خراسان چې افغانستان پکښې دی، پاکستان، سمرقند، بخارا، تاشقند، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، تر روسیه پوری دغه ټوله د فارس تابع و او کسرای پاچاو. پس له دغه د هرمزان د واقعې څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې هو ټوله فارس فتح کړي. پس له دغه امر او دغه اجازه څخه چې امیر المؤمنین وکړه هغه اول لوی جنگ د نهاوند جنگ دی او بیا نو نور پرمختګ پسې شروع سو. اوس به د نهاوند د جنگ تفصیل او د پات فارس د فتح کولو حالات درته بیان سي. اوس چې په پارس کې دغه ټوله فتوحات وسوه نو د هغه فیصله کوونکی جنگ چې د فارس د فتح په تاریخ کې پیښ شوی دی مقدمات شروع کیږي چې هغه د نهاوند جنگ دی. پس له دغو ټولو فتوحاتو او کامیابیو چې مسلمانانو په فارس کې حاصل کړې اوس نو بل شی نه دی پاتې بیل دغه څخه چې مسلمانان د فارس د هغه لوی لشکر څخه ځان فارغ کړي. هغه لشکر چې په نهاوند کې په ډیر لوی عدد سره جمع کېدی، ځکه یزد جرد د فارسانو پاچا د ټولو هغو کسانو چې د ده متابعت یې کاوه په راټولولو او یو ځای کولو شروع وکړه. امر یې کړی و چې ټول دي په نهاوند کې سره یو ځای سي. نهاوند په غرو کې یوه ډیره لویه قلا وه چې د همدان په جنوب کې واقع ده. د دغه لشکر او جنگ دپاره یې پیروزان عمومي قومندان وټاکي. د خراسان، سند، الباب والیان هم د یزدجرد د کومک دپاره راغله. د هر ځای څخه کومکونه سره یو ځای کېدل تر څو چې په نهاوند کې 150,000 جنگي عسکر سره یو ځای سوه. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وجد چې د کفارو د لشکر شمیر زیاتیږي او بیا په غره او قلعه کې دي. نو یا حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ته حال ولېږي کومک او مدد ځنی غواړي. په دغه وختو کې چې دلته د فارسیانو د لوی لشکر د جنگ لپاره تیاری نیول کیږي، د کوفې د خلقو څخه یو ډله مدینه منورې ته تللې وه چې هلته د کوفې د امیر او والي سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه د زینو کاروسخه و امیر المؤمنین ته شکایت کاوه. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه په فکر کې سو چې اوس د دغه موضوع او شکایت په باره کې تحقیقات وکي او که د هغه لوی جنگ په سبب چې دغه امیر د هغه د پاره تیاری نیسي د دغه شکایت موضوع معطل کړل سي، ځکه وهغه امیر او قومندان ته باید په دغه مهم وخت کې هیڅ تشویش نسی پیدا او د امیر المؤمنین ټوله توجه باید د هغه په کومک کولو کې وي. د نورو حاکمانو او رئیسانو خدا عادت دی چې دغه کوچني شکایتونه د دغه لوی موضوع په مقابل کې هیروي او وایي ته صبر وکه چې یو وار د دغه لوی مشکل څخه خلاصم بیا به یې سره ګورو. مگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا والله داسې جنگونه ما د دې څخه نسی منع کولای چې د مسلمانانو په شکایت کې دي تحقیق و نکم. نو یا امر وکي چې د کوفې د خلقو د شکایت تحقیق دی وسی او د دغه تحقیق امیر یې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وټاکي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه کوفې ته ولاړی او په پوره تفصیل سره تحقیق شروع کی. په ټوله تحقیق کې د ټولو هغو شیانو څخه چې سعد رضی الله تعالی عنه په متهم سوی وو، د سعد رضی الله تعالی عنه براءت ثابت سو. کم وخت چې د سعد رضی الله تعالی عنه براءت او پاکي ثابت سو، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د معزولولو امر وکړ. یعنی پس له هغه څخه چې سعد رضی الله تعالی عنه براءت حاصل کی بیا یې هم د کار کولو څخه ګوښه کی. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل د والی او رعیت په منځ کې حسد او عداوت نه غواړم، ځکه که سعد رضی الله تعالی عنه پر خپل ولایت پاتې سي د دغه خلق شنه ایسي او د هغو دی نه دی خوښ. حال دا چې د والی او رعیت په منځ کې باید ښه علاقه موجوده وي. پس له دغه تهمتو او دغه تحقیقات دغه ربط او علاقات خلل پیښ سو، نو ځکه یې سعد رضی الله تعالی عنه پس له براءت معزول کی. او د ده په عوض کې نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه د کوفې والی او د فارسیانو سره د جنگ عمومي قومندان وټاکل سو. نعمان ابن المقرن رضي الله تعالى عنه پخپل د لشکر سره ونهاوند ته رئیس او د شاوخوا د هر ځای څخه کومک وغوښتي، خاصتا د اهل کوفې څخه او د اهواز و خلقو ته وویل تاسو هغه لارې بند کړئ چې نهاوند ته ځي او نور کومک م پرېږدي چې ونهاوند ته ورسیږي، ځکه هر څونه چې د نهاوند د لشکر شمیر ډیریږي په هغه اندازه مشکل لویږي. د احواز خلقو هم د دغه وظیفه په اجرا کولو او عملي کولو شروع وکړ. اوس نو نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه د نهاوند پر طرف ورهدی او داسې ځای ته ورسېدی چې نور نو تر نهاوند د درو ورځو لار پاته ده. نو یې د دغه ځای څخه درې نفره د معلوماتو د پاره د نهاوند پر طرف ولېژل، چې دغه درې نفره تلیحاء ابن خویلد الاسدي، عمرو ابن معدي کرب او عمرو ابن عبیده و. ویل تاسو بلارسی لار وګوري چې کمینونه خو به یې نوي راته نیولي یا د فارسیانو لشکر خو به نوي راره سوي. دغه درې نفره رهیس و. عمرو ابن عبیده تر یوې ورځې تګ کولو وروسته بیرته راوګرځېدی. نعمان رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې څه دې ولیده؟ ده ویل هیڅ شی نه و. ویل نو ولې بیرته راغلی؟ ده ویل یوه ورځ او شپه مې تګ وکړ، هیڅ مې نه ولیده، او مځکه هغه څوک وژني چې پکښې نابلده وي. یعنی یو څوک چې په یوه مځکه کې نابلده وي، لارې نه وي ور معلومې، ورکیږي او هلاکیږي. په دغه یوه ورځ او شپه مې کفایت وکړ او بیرته راوګرځېدم. ویل ملګری دې څه سوه؟ ویل هغه ټینګ و، نور هم پسې ولاړه. تلیحاء او عمر دوې ورځې نور هم تګ وکړي. عمر وویل نور نو کافي دي، د دوو ورځو لار مو ووهل، نه لشکر سته نه کمینونه. عمر ابن معدي کرب هم بیرته راوګرځېدی، مګر تلیحاء نور هم مخته پسې ولاړې تر څو په خپله نهاوند ته ورسېدی او هلته د نهاوند پر شاوخوا وګرځېدی. پوره معلومات یې وکړه، بیا نو بیرته را رهیسو. نعمان رضی الله تعالی عنه یې په ټولو حالاتو په تفصیل سره خبر کړي او ویل ستا او د دوی په منځ کې داسې شی نسته چې هغه دې زموږ ناخوښه وي. تر نهاونده لار فارغه ده. نعمان رضی الله تعالی عنه لشکر ته د حرکت امر ورکړي. پر لار بېله راحته د بل شي لپاره توقف او درېدل نه کوي تر څو نهاوند ته ورسېده او نهاوند یې محاصره کړي. د نهاوند د قلا پر شاوخوا فارسیانو لوی خندق کیندلی و او په خندق کې یې لوی لوی اورونه بل کړي وه چې مسلمانان نسي ورتلای، خو ځینې ځایونه یې کوچنۍ کوچنۍ لارې پرې ایښي وې. نو فارسیان پر دغه کوچنیو لارو راوځي، جنگ کوي او بیرته خپلو قلاو ته ځي. د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه په ورځ جنگونه وسوه، خو دغه جنگونه ټول بې نتیجې و. نعمان رضی الله تعالی عنه د لشکر قومندانان سره یو ځای کړ. پس له مشورې یې یوه لویه او عظیمه نقشه جوړه کړه او قعقاع رضی الله تعالی عنه یې د هغې نقشې په عملي کولو مکلف کړ. نو په هغه معینه ورځ چې فارسیان د جنگ دپاره راووتل، قعقاع رضی الله تعالی عنه د خپل لشکر په ملګرتیا ډیر شدید جنگ ورسره شروع کړ. پس له څه جنگ کولو قعقاع شکست بخوري، دونه پر شا ولاړی چې د مسلمانانو تر لشکر تیر سو. نعمان رضی الله تعالی عنه نور مسلمانان د حمله کولو څخه منع کړ او ویل آرام ودرېږي. فارسیانو چې د مسلمانانو شکست ولیدی نور هم دلاور سوه. ویل د چې مسلمانان پر شا دي او دغه د مسلمانانو شکست د جسر یا پله د جنگ راهیسه تر اوسه پوری اول شکست دی چې مسلمانان یې خوري او پر شا دي. نو په زرو زرو فارسیان په ډیره دلاوري سره د نهاوند د قلاو څخه راوځي او د قعقاع پر لشکر حمله کوي. قعقاع نور هم پر شا دي. هغه نور مسلمانان غواړي چې پر فارسیانو حمله وکړي، خو نعمان رضی الله تعالی عنه د حمله اجازه نور کوي. د قعقاع او فارسیانو په منځ کې دغه جنگ تر ماپښینه دوام درلودي. هغه نور مسلمانان یې هیڅ کومک نه کوي او قعقاع د ضعف او شکست په حال کې دي. کم وخت چې مسلمانانو د ماپښین منز ادا کړي، نعمان رضی الله تعالی عنه د حمله امر وکړي. په دغه امر سره مسلمانانو یو ځایي حمله شروع کړه او هلته د قعقاع هغه ماسیم لشکر هم په نوې حمله شروع وکړه. دا هغه د مسلمانانو نقشه وه چې نعمان رضی الله تعالی عنه او نور قومندانانو جوړه کړې وه، چې یو خو به فارسیان ټول د قلاو څخه راووزي او بل به یې د قلاو څخه را لرې کړو او بل به یې تر ماپښینه پورې ښه ستړي کړو او بیا به پیووار حمله پر کوو. اوس د دغه حمله سره لوی او شدید جنگ شروع سو. مورخین وایي دغه جنگ د قادسیه تر جنگ شدید وو. نعمان رضی الله تعالی عنه چې د جنگ اداره هم په خپل کول ورده مخسو او پر پارسیانو یې حمله وکړه. ډیر قوي او شدید جنگ یې کاوه. کوشش کوي چې د نهاوند و قلاو تورننوزي ترڅو و قلاو ته ډیر ورنږدې سو. اول کزه شهید سوم بیرغ د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه واخلي، یعنی تر ما وروسته هغه قومندان دی. اوس د نهاوند د قلا پر طرف ورهدي او شدید جنگ کوي. تر هغه یې جنگ کاوه او مختصلی څو شهید ووجلسو. انا لله و انا الیه راجعون. نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه په ایران کې د نهاوند د قلا په دروازه کې شهید سو. په مسلمانانو کې څوک د نعمان رضی الله تعالی عنه په شهادت نسو خبر، ځکه دی ډیر لري مختتللی وو او د سره په دغه حمله کې فقط څو نفره د ملګری ورسره وو، چې په هغو ملګری کې یو هم د دورور نعیم ابن المقرن رضی الله تعالی عنه. نعیم پر نعمان رضی الله تعالی عنه یو پټو اچاوه، د هغه جسد یې پټ کړ چې څوک یې ونه پیژني او دغه خبر په لشکر کې نشر نسی چې قومندان مو شهید سو. بیرغ یې وحذیفه رضی الله تعالی عنه ته ورکی. بیرغ پورته دی او جنگ دوام لري. دغه جنگ تر شپې پورې دوام وکړي. مسلمانانو د شپې هم جنگ کاوه، خو د شپې پر اتک سره پارسیانو شکست وخوړي. اوس چې تاریکه هم ډېره سوه او د مسلمانانو حمله هم شدید دي، فارسیان تښتي خو د تیښتې لار نه لري، ځکه دوی چې د نهاوند پر قلاوو هغه خندق را ګرځولی وو او په هغه خندق کې یې د دې لپاره اورونه بل کړي وه چې مسلمانان را نسي، اوس هغه خندق او اور د دوی د تیښتې لار بند کړه. د شدیدو حملو او تاریکۍ په سبب هغه کوچنی او پټې لارې چې فارسیانو درلودې هغه هم ځینې ورکې سوې. اوس نو فارسیان یا وژل کېږي یا اور ته لویږي. په دغه جنگ کې فارسیانو لوی شکست وخوړی، خو هغه د دوی قومندان فیروزان ژوندی پاتې سو او همدان ته وتښتېدی. حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه دغه فتحه پسې پوره کړه او ټول نهاوند فتحه او د مسلمانانو تر تصرف لاندې سو. بیا نو حذیفه رضی الله تعالی عنه چې اوس د مسلمانانو د قواوو عمومي قومندان دی، صائب ابن الاقرع رضی الله تعالی عنه مدینه منوره ته ولیږي چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه ته د دغه لوی فتح زیری او خبر وروړي. صائب رضی الله تعالی عنه چې مدینه منوره ته ورسېدی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل څه خبر دی راوړی دی؟ د ویل فتحه، فتحه راغله او الله جل جلاله لوی فتحه در نصیب کړه، یعنی د فارسیانو هغه آخري او قوي لشکر مات سو او نعمان رضی الله تعالی عنه شهید ووجل سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل، ډیر ترخه او شدید جړا یې وکړه، حتی په جړا سره یې اواز پورته سو او د جړا د شدت څخه یې اوږې غورځېدلې. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه چې په دغه مجلس کې حاضر وو غواړي چې پر حضرت عمر رضي الله تعالى عنه دغه غم سپک، نو یې وویل یا امیر المؤمنین، بل نعمان څخه بل داسې څوک نه دی شهید شوی چې هغه دی معروف او مشهور وي، یعنی د اصحاب کرامو د پهلوانانو څخه فقط یو نعمان رضي الله تعالى عنه شهید شوی دی، نور ټول خلق چې شهیدان سوی دي غیر معروف او غیر مشهور خلق او تابعین دي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نور هم جرا زیات اسوه او ویل هو، هغه د مسلمانانو ضعیفه طبقه وه، مګر هغه ذات چې دوی په شهادت مشرف او مکرم کړه هغه یې مخان او نسب پیژني، او هغه خلق به د عمر په پیژندګلوي څه وکړي، یعنی الله جل جلاله هغه خلق پیژنه. د عمر پیژندګلوي هغه ته څه فائدہ رسوي؟ که زه پیژنم که نه پیژنم، دغه دواړه و هغه ته یو دي. عزت او شرف خدا دی چې الله جل جلاله یې پیژنه. د نهاوند فتحه فتح الفتوح وبلل سو زکه پس له دغه شکسته و فارسانو ته د یادولو وړ قوت او طاقت نسو پات. دغه جنگ هغه اخیری او فیصله کوونکی جنگ و. که څه هم تر نهاوند وروسته نور ډیر جنگونه سوي دي، خو هغه فیصله کوونکی جنگ او د فارسیانو ملاماتونکی جنگ د نهاوند جنگ و. هغه فارسیان چې د نهاوند څخه د فیروزان سره وتښتیدل په همدان کې سره یو ځای سو. حذیفه رضی الله تعالی عنه په دغه تښتیدلو فارسیانو پسې د نعیم ابن المقرن رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ یو لشکر ولېږي او فارسیان یې په همدان کې محاصره کړه. فارسیانو د صلح غوښتنه وکړه او همدان په صلح پته سو. مسلمانانو د ری پر طرف حرکت وکړي. ری و تهران ته نږدې واقع دی. کم وخت چې د ری خلق د مسلمانانو پر اتک خبر سو، هغه هم صلح وغوښته. ری هم په صلح پته سو. مسلمانانو د شمال پر طرف د خراسان و خواته حرکت وکړي. د عراق او خراسان په منځ کې د قومس منطقه ده او د هغه ځای خلقو هم صلح وغوښته. قومس هم په صلح پته سو. مسلمانان نور هم په شمال کې مخته پسې ځي. څو جورجان ته ورسېدل، هغه هم په صلح پته سو. مسلمانان د شرق و طرف ته رهي سو. د فارس په شمال شرق کې و تبرستان ته ورغله، هغه هم په صلح پته سو. او بیا دغه لشکر و اصفهان ته ورسېدی. د اصفهان خلقو جنگ شروع کړي، خو مسلمانانو په جنگ کې شکست ورکړي. هغه چې شکست ولیدی صلح یې وغوښتل او بیا اصفهان په صلح پته سو. دغه ټول فتوحات د فارس په مځکه او شارو کې دي. د فارس ټول شارو د مسلمانانو په تورو سقوط وکړي او فتح سو. مگر په هغه وختو کې د فارس ټوله پاچهي او مملکت یوازې عراق او ایران نه و، بلکې دغه اسلامي جمهوریتونه کم چې په دغه ورستنیو وختو کې د روسیې څخه آزاد و، هغه هم په فارس کې شامل و. افغانستان او د ایران شرقي منطقه ټوله د فارس تابع و. حتی نیم پاکستان چې سند ورته ویل کیږي، دغه هم د کسرا پاچهي و. د شمال له طرفه د ترکانو تر وطن ټول ځایونه د فارس تر حکم لاندې و. د کسرا د حکومت شمال شرق تر چین رسېدی، چې په دې ډول سره د کسرا د پاچهي حدود دغه ملکونه و: هند، چین، ترکیه او جزیره العرب. خو تر اوسه یوازې عراق او ایران فتح سو. هغه نور پاته مملکت تر اوسه د یزدجرد په لاس کې و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خو په اول کې یوازې د عراق او یو څه ایران په فتح کولو کفایت کړی و، مګر څنګه چې د هرمزان هغه قصه پیښه سو چې د مخ درته بیان سو، او بیا احنف ابن قیس و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته مشوره ورکړه او ویل ترڅو چې یزدجرد موجود وي، خلق پر موږ راپورته کوي، چې پاچای موجود وي همیشه به خلق د هغه په تحریک او پارولو صلح ماتوي، نو اجازه راکه چې د فارس ټول مملکت فتح کو او یزدجرد ختم او فیصله کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه مشوره قانع سو او امر یې وکړ چې هو، د فارس ټول مملکت په هغه خپل پراختیا سره فتح کی. نو هغه و چې د هجرت د اتلسم کال په شروع کې د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه په مشوره د فارس پر نورو حصو هم حمله شروع سوې. لکه څنګه چې د مخه مو درته ویلی و چې ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه د بصره والی او د هغو ټولو لشکرو عمومي قومندان و، کم چې په فارس کې جنگ او فتوحات کول. اوس پس له دغه ذکر سو فتوحاتو څخه چې د مسلمانانو اول لشکر د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه په امر حرکت وکړي، هغه لشکر و چې د آذربایجان و طرف ته رهي سو. آذربایجان په خپل یو لوی مملکت بلل کیږي چې و تبریز ته نږدې واقع دی، او هغه پارسیان چې په نور پارس کې شکست خوړلی وو په آذربایجان کې سره یو ځای شوي وو، چې مشر او قومندان اسفندیار د رستم ورور وو. ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه د دغه لشکر امیر چې د آذربایجان و طرف ته حرکت کوي بوکیر ابن عبد الله وټاکی. کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر هلته آذربایجان ته ورسېدی فارسیانو ډیر بد او سخت شکست وخوري او اسپنجار بنجی ونیول سو. بوکیر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه غوښته چې اسپنجار ووژني خو اسفنجار ورته وویل صلح دی خوښه ده که جنگ؟ بوکیر وویل صلح. شم متوجه سی مسلمانانو هیڅ کله جنگ نه غوښتی او نه یې غواړي او نه دغه خلق د جنگ د پاره راوتلی وه، بلکې د مسلمانانو اصلي مقصد اعلاء کلمة الله و. دغه ټولې قربانۍ تکالیف او زحمتونه یې د دې لپاره وه چې بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه خلاص کی او د یوه الله جل جلاله بندگان سي. مسلمانان د اسلام د نشرولو لپاره راوتلي وه، جنگ او غنیمتونه یې نه غوښته او نه یې مقصد وه. هغه څوک چې غنیمتونه غواړي هغه جنگ کوي او هیڅکله په صلح نه راضي کیږي، ځکه په صلح کې غنیمتونه لږ او په جنگ کې ډیر وي. او د مسلمانانو حرص پر صلح و. نو خود بوکیر رضی الله تعالی عنه وویل صلح می خوښه ده. اسفنجار وویل چې صلح دې خوښه ده نو ما موجنه، ځکه که زه صلح در سره ونه کم د آذربایجان خلق صلح نه در سره کوي. نو اسفنجار یې نه ووژي او د ځان سره بندي وساتي. هلته ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه یو بل لشکر هم د اول لشکر د کومک د پاره راولېږي چې د دغه کومکی لشکر قومندان ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې نوم یې سماک ابن الخرشدی او د اهل بدر څخه دی. د مسلمانانو دغه لشکر سره یو ځای شوی او اوس و آذربایجان ته ورننوځي. اسفندیار د آذربایجان و خلقو ته پرلپسې حال ورلېږي چې تسلیم سي، صلح وکي، د مسلمانانو سره جنگ نسی کولای. د اسفندیار د دغه مشورو په سبب د آذربایجان خلق تسلیم سو او تاسو په هیجی چې آذربایجان په خپل یو کامل دولت او مملکت دی. دغه لوی آذربایجان اوس تسلیم او د مسلمانانو د حکم تابع سو. کم وخت چې آذربایجان تسلیم سو مسلمانانو عتبه ابن فرقد رضی الله تعالی عنه د هغه ځای حاکم وټاکی او بوکیر رضی الله تعالی عنه نور هم مخته ولاړی د الباب پر طرف ورهیسو. الباب لکه د مخه چې مدرته ویلی و چې وهغه منطقه ته ویل کېده چې د روسیې، ایران او ارمینیا په منځ کې و. اوس بوکیر رضی الله تعالی عنه د دغه منطقه پر طرف آمادگی ونیول، مګر بیا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اوامرو انتظار باسي چې ورسم او که صبر وکم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو بل لشکر هم ومنطقه ته ورولېږي چې قومندان یې سراقه ابن عمرو رضی الله تعالی عنه او د دغه لشکر د مقدمه قومندان عبد الرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سراقه د هغه ټولو لشکرو عمومي قومندان وټاکی کوم چې په منطقه کې موجود وي. سراقه د الباب و طرف ته حرکت وکي. هلته شهر راز چې د الباب پاچاو هغه هم خپل لشکر د جنگ د پاره تیار او آماده کی او په دغه وخت کې د معلوماتو د پاره د مسلمانانو د لشکر پر طرف جاسوسان هم ولېژن. پس له معلوماته دا ور معلومه سو چې مسلمانان داسې قوم دي چې د مرګ څخه نه بیریږي. نو یې د مسلمانانو د لشکر و مقدمه ته چې قومندان یې عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنه حال ولېږي چې صلح غواړم. الباب چې جلا مستقله او لویه منطقه ده صلح غواړي او تسلیمیږي. عبدالرحمن ابن ربيعه چې د مقدمه قومندان وو پس له هغه څخه چې د خپل امیر سراقه سره مشوره وکړه نو یې د الباب د پاچا سره پر صلح موافقه وکړه او الباب په صلح سره فتح سو. سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د دغه لشکرو عمومي قومندان وو شاو خوایه ټولی لېژلې چې پاته منطقه هم فتح کړي. په دغه جمله کې د ارمینیا او قفقاز غرنی منطقې هم فتح کړې. د مسلمانانو د لشکر مرکز او په خپل عمومي لشکر د الباب په منطقه کې وو، او دغه شاوخوا ټول ځایونه یې د سریو یا ټولیو په لیږلو فتح کړه. په دغه وختو کې د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه وفات شو. د ده پر ځای هغه د مقدمه قومندان عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنه د لشکر عمومي قومندان وټاکل شو، او بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه امر را ورسېدی چې نور هم د شمال پر طرف مخ ته ولاړ سي او پر ترکانو حمله وکړي، ځکه اوس مسلمانان د فارس په شمالي طرف کې د فارس و آخري او هغه حدود ته ورسېدل چې تر دغه وروسته نور د ترکانو مځکه او د ترکانو حکومت دی. عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنه د لشکره سره د ترکانو مځکه ته ورداخل شو، څو انابول ته ورسېدی چې دغه منطقه د فارس و شمالي طرف ته د ترکانو شارونه دي. ترکانو نه لشکر جوړ کړی وو، نه مقاومت وکړي، او نه د مسلمانانو مخ ته ودرېده، ځکه دوی ولیده چې فارس غونډې لوی مملکت په خپل ټول قوت او طاقت د مسلمانانو سره مقابله نسوای کولای او نه د دوی مخ ونیول، نو موږ چی شو؟ عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنه د لشکر سره په ترکیه ننوتی، ترڅو نیمه ترکیه یې تر خپل تسلط لاندې راوستل. انابول چې د ترکانو ښار وو ټول فتح شو، او هلته هم مسلمانانو خپل والیان او حاکمان مقرر کړل. دا د شمال پر طرف د مسلمانانو پر مختګ وو، او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر د شمال پر طرف نور پر مختګ منع شو، خو د فارس د شرق پر طرف پر مختګ جاری او روان وو. مسلمانان د خراسان او افغانستان پر طرف مخته ځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و دغه طرف ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحابی او ملګری احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه ولیږي، ځکه هلته په خراسان کې د مروه په منطقه کې یزدجرد موجود و. ورونو، د تاریخ په کتابو کې مروه او مروه رود ذکر شوی دي، چې زما په ګمان هغه به دغه د نن ورځې فراه او فرارود وي، چې ممکن هغه وخت مروه بلل کېده، او کبیله فراه او فرارود څخه بل ځای وي چې د مروه په نامه سره یادیږي هم امکان لري، خو ما ته نه دی را معلوم. نو اوس زه د ویونکو او اورېدونکو د پوهېدلو دپاره د مروه پر ځای فراه وایم، که څه هم مروه بل ځای وي، خو منطقه یې دغه د هرات پر شاوخوا منطقه ده. په خپله یزدجرد په مروه کې اوسېدی او لشکر یې برابرولې، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه و دغه طرف ته ولیږي. احنف ابن قیس د فراه پر طرف ورهیسو، څو و هرات ته ورسېدی او هرات یې فتح کړي. فراه خو تر هرات ورسته ده. یزدجرد ته چې دغه خبر ورسېدی چې هرات فتح شو، نو فراه یې پرېښول، نور هم پر شا ولاړی، څو فرارود ته ورسېدی. احنف ابن قیس نور هم مخته پسې ولاړی. یزدجرد وبېرېدی چې دغه خلق مې نه پسې پرېږدي، نو یې د نورو ملکو د پاچاهانو سره ارتباط ونیوي او کومک ځینې غواړي. د سند، چین او ترکانو پاچاهانو ته حال ولېږي چې کومک مې وکړي، د مسلمانانو مخه ونیسي، کنه پر تاسې هم درهی دي. د مسلمانانو داسې لشکر دی چې نه یې څوک مخته درېدلای سي او نه دوی خپل پر مختګ پرېږدي. دغه ټول فتوحات یا دغه ټول شارونه او ملکونه تر څلورو کلو په لږ او کمه موده کې ونیول سوه. د فارس هغه عظیمه پاچاهي په څلورو کلو کې سقوط وکړي. دا نه چې یوازې فارس، بلکه د ترکانو نیم مملکت هم په دغه څلورو کلو کې ورسره فتح شو. په عین وخت کې اردن، سوریه، لبنان، فلسطین چې دغه ټولو ته شام ویل کېده او مصر، دا هم فتح کیږي. نو خود یزدجرد و نورو پاچاهانو ته حال ولېږي چې د خپلو ځانو د ساتنې لپاره زما کومک وکړي، کنه تر ما ورسته ستاسو نوبت دی. دلته نو د یزدجرد د کومک د پاره د سند، چین او ترک پاچهانو لشکر راولېږلې. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه خبر سو چې د یزدجرد د کومک د پاره د نورو خارجي ملکو څخه لشکر راځي. نو ده هم حال واستاوه چې کومک لشکر راولېږي. د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د کومک د پاره د کوفه او د مسلمانانو د نورو شارو څخه هم کومک لشکر را رهیسو. د مخه تر دې چې دواړو طرفو ته کومک لشکر را ورسیږي، احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه ورده مخه سو. هغه فراهی هم فتح کړه چې یزدجرد پکښ اوسېدی، او یزدجرد د هرات د فتح په خبرېدلو فراروت ته ځنې ولاړی. یزدجرد ته چې دغه خبر ورسېدی چې فراه هم فتح سوه، فرارود یې هم پرېښاوه بلخ ته ولاړی. احنف ابن قیس نور هم پسې ورده مخه سو، فرارود یې هم فتح کړي. یزدجرد اوس شرمیږي ځکه چې هر شار فتح سي دی نور هم شاته ولاړ سي. دا وار شاته نه ولاړی، په بلخ کې پاتې سو. خو تر اوسه هغه خارجي لشکري چې د ده د کومک د پاره را رهیسوي وې نه دي را رسېدلي. نو یې په هغه خپل موجود لشکر د مسلمانانو سره جنگ شروع کړي. د جنگ په آخر کې یزدجرد د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د قواو څخه شکست وخوړي.